افغانستان کې د سهار 10 بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل ومه د مارچ 28 په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د لوبلو میدان او د ازادي میلمه. په فایل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمی سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امنی ازادي رادیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واکه ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوې بللي انتقاد وکړ. او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 83 کلن صدر اعظم په کور کې و کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالی کوریا له خپل ختیځو سواحلو دوا بالستیک توغندی وشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندی د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوی او 300 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګیدلې دي. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هر کله کوم. د دې ونی د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوا لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې د متڅنګ او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. پورسته برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریش لوريزو سیالیو د لوبلړې په لومړۍ سیالي غږیدلې. زه بختیار ساحل. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د استرالیا له لوري په یو ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ل روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شل چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورا سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړي محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبي په چوغه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو ونړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو او 2 منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب تایر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید، هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم 2-2، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 2 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپله وکټه له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران 19 نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوې لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله 2، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې پر 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوبلړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بېلابېلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د 3 سیالیو په لومړۍ لوبه کې بېګا شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډېر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسېدونکي سبحان الله چوي لوبه یې په پوره شوق ولیده. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و. ډېر زیات خوشحاله و. هیله مند دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسېدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوشاله وزي کې تیم ملي کرکټ نو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیام چې دا د خوخي او ویار ځای دی. لوبه می تر پای ولیده او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وا.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې. خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلی ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې دمه دوه لوبې ګټلې او وروستۍ لوبه یې بایللې ده. دا لوبې ورځنۍ بڼه لري او د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ پیل شوې دي. نور جزئیات له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالۍ له بنګلاديش سره کړې چې په 2 یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنګلاديش تر 5 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد افغان 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره یې د 3 اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. دغه راز دوی مسیالی چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشوه بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 8، خالد تڼیوال 15، کامران هوترک 3 او سهیل خان 4 منډې جوړې کړې. د میلمه لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل څو توپوهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپوهونکو یې بیا هم په یو څلوېښتمو اورونو کې منډې 286 ته ورسولې. دوی ته رالاټونګه په توپوهنه کې هم ښه لوبه وکړه او تر نورو زیاتې 46 منډې یې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچوونکي هماغه عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، څلور خلیل احمد، درې او کامران هوتک دوه وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوه مسیالي ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې یې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په څلېرویشتمه وشوه، بنګلادیش بیا د 150 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 241 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 28مه نېټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نومرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 30مه نېټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یادې شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 6مه نیټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو تر څنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د مې میاشتې له 6مې تر 30مې نېټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به 10 افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په موخه ترسره کیږي چې له مخې به یې په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په موخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوال شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیوال شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندوستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 28مه نېټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندوستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 منډې کړې وې. د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه. هو، دا لومړی ځل و چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ لوبولې وې، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسېدلې وې. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خو دلته بله خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شلو اورونو لوبلړۍ هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅې شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړۍ ونه شوې. په پرونۍ لوبه کې پاکستان پچا وګټل او توپه وهنه غوره کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبه کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچولی او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او دوه وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکی او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مو له ښاغلي غروال پوښتلی شي، په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی و؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی و د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت و، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي. بل د راشد په لوبډل مشري کې وغږېږو، نوموړي ډېر ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي یو د کارول مناسب او مهم و په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد ښه لوبډل مشري وه، بل زبک توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼې کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نه ښود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په 9 اورونو کې دوی هیڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې راونیوله. بیا په دوهمه پاڼې کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټې ورسېږي.
غروال صاحب، تر لومړیو لوبې وروسته پاکستاني لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبې له فشار سره نه بلد، هغه هم دا د ماتې لامل بولي. ته څه وایې؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوری به همیشه هم داسې ښه نه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته که وګورو ډېری نوي دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کله دی کورني لیګ ته وګورئ، پی ایس ایل، په هغې کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته که وګورئ، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دوی د لوبو بڼه بدل وي. کوشش به کوي چې په افغانستان هم د ماتې سره مخ کې او ښه او سخته مقابله یې وکړي. نو افغان لوبډلې له په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دوی په ګټو وو، هغې ته دوام ورکړي او مقابل لوری بې له شکه د فشار لاندې دی. یو لومړۍ لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغسې ښه وځلیږي او دغه لوبلړۍ افغانستان ته راوړي.
د لوبې پایلې ته په کتو د افغانستان توپ اچونه ډېره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمېږي او که سمېږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغانستان همیشه په توپ اچونه کې ښه ځلیږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار د یوې ملي لوبډلې له کله نا کله په هغه سټنډرډ نه وي. شاید یوه وجه دای چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډېره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته که وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په الراونډرانو ډېر ملاتړ و، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې و هم کارول شوی فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو آل راونډر لوبو او د بالینګ توقع یا توپ چونی توقع ورزنی کو ډیره وخت غسینه کې یا توپ هنه وکي یا بيخي هیڅ ونه کی. نو همدغه د چې بعضی وخت افغان لوبدل یو قسم فشار لاندې راوړي کله چې په فایل کې موږ مجرب توپ هونکی ولرو لوبدل له فایل ورکی امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبدل هم په توپ چونه کې هم په توپ هنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه پام وکړي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن، تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپ چونې روزنه پیل کړې ده، د پرونی توپ چونې امتیاز حمید حسن ته ورځي کوي شتنځای ته؟
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوری دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریز د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبولې کړې وي، خو نن لوبډل هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډل اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ چونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. بېل شکه د روزنه باید یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښه روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ چونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپ چونه کې لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کېږي چې څوک دا لوبلړۍ ګټي. ستاسې اټکل څه دی؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوری به همیشه هم داسې ښه نه ځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته که وګورو ډېری نوي دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسې کله دې کورني لیګ ته وګورئ، پی ایس ایل، په هغې کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته که وګورئ هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش به کوي چې افغانستان هم د ماتې سره مخ کې او ښه او سخته مقابله یې وکړي. نو افغان لوبډلې له پکار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغې ته دوام ورکړي او مقابل لوری بېله شکه د فشار لاندې دی. یو لومړۍ لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغسې ښه وځلېږي او دغه لوبلړۍ افغانستان ته راوړي.
دا راته ووایه، ستاسې له انده ولې افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې له سترو لوبډلو سره دوه اړخیزې سیالۍ برابرې کړي؟
بلې صاحب، سره افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستره ننګونه ده چې د سترو لوبډلو سره په دوه اړخیزو سیالیو برابرولو نه توانېږي. او شاید وجه دا وي چې هغه سترې لوبډلې چې کوم مارکیټ ګوري د خپلې لوبډلې لپاره او کوم مالي امتیاز ورځنی غواړي لاسته راوړي، هغه د افغان لوبډلې سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نوې ده. دا چې موږ د بریا اوج ته رسېدلي یو، د لوبغاړو مخباري یو زیار دی، خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوی ورزش دی او څوک هغه د مالی ملاتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوی. او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو، لکه څنګه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستره ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره، دا چې اوس هم دې توانېدلې د پاکستان سره دا سیالۍ برابره کړې ده او یا د نورو لوبډلو سره. دا باید تقدیر شي او دا یو ښه پل دی. امید ده چې همدغسې دا وړتیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زموږ د لوبډلې مارکیټ به دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاوره او جغرافیا کې د کرکټ لپاره ډېره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او لکور بهر په ګاونډیو هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالي ملاتړ شي. او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی، خو د دغې لپاره یو ستراتیژیک پلاننګ پکار دی او هغې لپاره یو اوږدمهاله لیرلود پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور ښه شي.
غروال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یولس کسیز نه لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني. کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تله درنه و او توپوهن کې کم وو.
صاحب صاحب په ولس کسي د لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچېرې پاکستان په ولس کسي د لوبډله کې بدلون راولي په کار داسې کوي لوبه بایللې د افغانستان لوبه ګټلې ده نو عموما داسې کېږي چې که یو لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مینجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د هغه لوبډلې سره بلې لوبې ته ځي. که دغه برخه یې په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم که چېرې په لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپوهونکي کم دي چې باید په پایلیزو لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپوهونکي حد اقل یو. موږ تر ډېره آل راونډران لوبه وو او بیا د هغوی څخه دومره فایده هم نه اخیستل کېږي. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا اووه یا اته بالران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارولی شي چې هغه ډېرې پنځه یا شپږ کارولی شي د ضرورت په وخت کې د اووم نه هم استفاده کېږي. خو اتم ته هېڅ اړتیا فکر نه کوم که پېښه شي. او همدغه ده چې افغان کرکټ بورډ ورباندې باید غور وکړي. لوبډله واړو مسلم ورباندې باید غور وکړي او هر اقل یو توپوهونکی اضافه کړي که چېرې په لوبډله کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما د ازادي ملما خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله انديال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. انديال صاحب شاوخوا لس کله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. انديال صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېر مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوی یم. او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی. په همدې کې مې استادي را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی. او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون نه تدریس مو پیل کړ؟
بلې و نوري صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د استادې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شي لاسته راوړنې به ولري، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه بیا کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم او ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوملیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله کله د پوهنتون علمی مرستيال توار غلم هغه وخت د پوهنتون علمی مرستيال مشغلي بالا کړی صاحب چې ورسته به بل ورزده کړو علمی مهم هم او د وزارت سرپرستی هم سم دور د غاړي و د لمړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې د جریانو ویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و د دې لپاره شخص او ورچا مهم و د دې تشویق هم کړم خو متاسفانه چې در حق ازموینې پوری از ما اسنادونه خلاص مسول افغانستان کې اکثره د پنتونو وجود داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي تقریبا ما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي خو متاسفانه چې غزمینه ما څخه تیر اسو او غزمینه ما ورنکړه کندهار پنتون کې زما د استادې هله پرانه سو نو بلا فرکل چې هلمند ترالم ما په انجو کې کار کوي په لمړي ورځو کې نو د اقتصاد په هنځي رئیس می د غسیو ټریننګ کې ولې دی اخه ما ته ویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به ربي بوسپانتن ته کله چې بوسپانتن ترالم نو بیا ما ته د استادې وړاندیز وکړي هغه درخواست می ولې کله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوسپانتن د اقتصاد رئیس بل څوک شتاسو د وړاندیز وکړي
بل څوک بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سره وو هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پونتن ترالم نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پونتن رئیس ته وروړه او بیا د پونتن رئیس او علمي مرستيال تم قناعت ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پونتن کې حکیم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کې او بل اخر د پونتن استاد سلام
کراش بیرته تاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوي و موندلې چې درته ویل چې تاسو باید استاد شي یعنی تاسو کې د استادې کوم نه خېبه
نوري صاحب که تاسو یې صفات کرانه سي زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپي کارونو کې دا وسه د استاد سره په علمی بحث کې مثلا د استاد پښتنه ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې ترڅنګ ما د پوهنتون د چپټرو ترڅنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما د غیر سن مانور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې اکثر بزما په اوسېدو په اوتاک کې بلا بل د مطالعه کتابونه پراته وو ما ډېر وخت مطالعه ته ورکاوه نو تبا مې څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې استادان محصلین د خپل محصلین ډېر ښه پېژني نو په دې اساس ځینې زمزینو استادانو زه دې ته حڅولم یا تشویق کولم چې کزه په پوهنتون کې استادی وکړلی سم دا به ډېر شي خپل نیم نوري صاحب له استادی سره ډېر علاقه و اوس مې هم ډېر علاقه زه د چیرو نه یا نه نیم کال رئیس استادی په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادی کې هغه مرجعات عاید انسان ته نه ترلاسه کیږي او بیا په دغه سلیری پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د مؤسسات فعالیتونه هم ډیر دي په دې جرح کې ډیرو ملګرو هڅول یم تشویق کړم دا ته ویل دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د شي حساب د جوړولو په مخه وین جوګانو ته ولاړم خو باور وکړئ چې زما د انسان په هوونی او د انسان په بنه سره دومره علاقه ده چې ما اوس هیڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه کوي
اندیاز
نن کال راځي په دې جریان کې پاتې شوی مهرباني
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی نو د اقتصاد پونځي مو د څه لپاره لسته یو د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لسته یو چې خپل اقتصاد کې کړی
بالکل دا څه خبره ده د اقتصاد په هنځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته اندیال څه په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډیره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیږی وروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم خوي
دا بيخي درسته خبره ده نوري صاحب دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکیل کولو مسولیت په غاړه لري ولې تر څنګ یو بل ټکی چې تاسو ته یاد ورکړم تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده ما تاسو مخکې دا وری وکړل چې زما تر ټولو ډیره علاقه د استادې سره و زه په ډېر خوشاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولای شم محصلین وروزم. استادې داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادې کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نگاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې وړتیا په کښېده چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې کله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه وي. نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړې زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړې زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هموږومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړې زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دي، څه شي کې مو علاقه ده او خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین مې تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلود. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا و چون هغه دولتي پوهنتون دی او حالت بیا د ټولنی ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي په هنتونونو کې راټولېږي چې هغه یې څه نور کې د کنکور لاله راځي. نو له یو خوا د اقتصاد مسلک کې د کار کولو د فارغتیا و چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند په هنتونونو او داسې ټول دولتي په هنتونونو د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافی وخت درلوده چې هم کار وکم او هم دغه خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون یا د کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو چې څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر په الحال دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې د نورې پوښتنې مطرح کوم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لري، بوختیاوي به لري، که پوښتنه وکم چې واده مو کړی دی، اولادونه لري، څنګه کولای شي چې ټولو ته رسیدګي وکړي؟
بله، و نورې صاحب واده مو کړی دی، د واده مو زیات کم درې کاله کېږي او یو لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم، او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه، تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګار څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه نه مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم، زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه، تاسو مخکې خبر کې ویلې چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویلې چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراش هم دې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟
نوري صاحب، اول تاسو د دې پوښتنې هغه اول برخې ته بل راسم، هغه باندې لږ رڼا واچوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودې. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته بیلمن دی وایي ما ورته وویل چې هو ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته هلمند کې موټرې ګرځي وایي ما یوې خواته افسوس راغی او د بلې خواته نوی خندا راغله وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته نه پېژنم دغه خبرې څخه خبرې کاله وروسته دغه استاد هلمند ته راغلی و زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې څه ګرځولی و تفریح چکر یې تور کړی و د چې لشکرګال لیدلی وه پوهنتونونه یې لیدلي وه وضعیت یې لیدلی وه نو بیا ورته ویلي وو چې والا موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو که څه هم موږ دا نه وایو نو ریساب چې په
هلمند دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره ویني چې هلته قلبه کېږي نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل پته ری باندې رسنه او خلک او ویډوګان درګرد سپتوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی لسنه د چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کوي
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس يم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون څخه د میډل مسول پاتې شوی ما زه به د په هنتون څخه پاتې وکم دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاطر ول هلمنديان او کنداريان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري او دا د شمال میږي چې ګوس په تن په جنوب لوی نه واځي په جنوب لوی دی حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پونتونو ترمنځ یو ډیر شوم او ډیر معیار او ډیر شي اعتبار لري یو خو بس پونتون هغه پونتون څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او پساب نشته دلته ټول کار په هیڅ تکیږي کته سره چې نو ریساب بنځ دی او ویني او بیا وایي چې په لوري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر پونتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره تینګي او هلته د یو محصول د روزنه لپاره څومره خارق شل کیږي څومره امکانات مجمد کړی دي واقعا به تاسو مخکې تصور ونه کړئ ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیته او شمې یارې ساتلې دي په لاندې وخت کې په چیرې دولس ډیر لس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډیر پرمختګونه کړی او ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
اکراشو اندیال سردا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتون نسخه ده کړي فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتمان لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنی امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
نورې صاحب هلمند کې د پوهنتون ذکر اعلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نجدي ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لري او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابل هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډیر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیه سهولت نه لرو خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونو څخه چې دوی د اوسیدنی امکانات ولري او دني کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري یا هم یو نیم کسان داسې چې هغه د ورځې په مستاتو کې پنځګانو کې کار کوي نو د اوسیدنی ځای هم هلته په مغه دفتر کې خاص څنګه د اوسیدنی ځای په اړه نشته
د فیس موضوع تر اوسه آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولای شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي
نو د صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس په همتون خپل فیسونه تدریج سره او د وخت په تیریدل سره به ډیر راټیټ کړی دي که زه تاسو ته وایم تاسو باور برانه چې په بوست پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځي او د انجینرۍ پوهنځي د لیسانس د کلی په یو سمستر کې په 2000 غرا افغانۍ باندې دي یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې اته سمستر کړه چې موږ حساب کو نو تقریبا د اته سمسترونو 60 غرا افغانۍ راځي یوازې 60 غرا افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15 غرا افغانۍ څخه چې واټه کاله مخکې 15 غرا افغانۍ تر ټیټ شوی دي دا چې د هر پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیر ځوانانو ته ډیر وګړو ته څومره چې مو واسي د لوړ زده کړو خدمات راخو نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړنه، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دي. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 80,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم وي، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخت دوام نشي کولای. هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله. اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولو نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې موږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خوندو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کریکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپیژنو، خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه خپل هیواد ته، خپل ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. انسان وغواړي اراده ولري دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته دیږي په کورونو کې خپل مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
صبر وکڑا خدای برابلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برابل دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے